خپل خبره هم نه وي، ولې دای کوژده کړی وي، دای یو چاته په نوم کړی وي. د افغاني ټولنه کې خوشتشته، خو په پښتانه ټولنه کې بيخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي، او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنې وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي. او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سی کوي په خپل خوښي وکي.
د کابل ښار اوسیدونکي نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنیو کې دا دود ګرځېدلې چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغه چې ودی کی. لن موري سره مې مارکه کړې، هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا له زوی سره دغه فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لری پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وي، هر ولسوالۍ کې وي، هر مثلا کنجو هغه کې چې وي، دغه یو رواج همیشه شته. دا جلګۍ کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی، دا جلۍ پیدا شوی، دغه وی سره چې پیدا کېږي بله ورځ وی جلګۍ ورکه وی ورکه بیا چې پیدا شو، خو تر اخره پورې کوم ورځ نه چې دا پیدا کېږي تر څو چې مړ کېږي، بس دغه یو خبره وي، دغه وی ورسره وي، هر کار وسی وی ورسره وي. نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کېږي، د اول نه بدبختي سره پیدا کېږي. وی نه بدبختي کلمه ده نو
الا ته تاسو څه ګڼئ؟
خو دسې دا زموږ جامعه څه ده، تر څو چې موږ دغه خپل ځان هم د هغو خبرو دا د مشرانو خبره چې خپل لاس ته او چپه خپل لاس مو پېژندلی هم دغه یوه خبره ده چې همدغه د وی خبره ده. نو دا څه شی ده؟ موږ تاسو دا ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو، موږ او تاسو جامعه چې ده مرسلاره جامعه ده. یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کالک پیدا کېږي، پخوا وختو کې څنګه واړه ولو، هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبرې چې دي دونه آزاد نه دي. نو موږ ډېر واړه ولو چې د چا کره به زوی پیدا شو، ډزونه به یې کوله، د خوشحالیانو پیاله دستمالونه ورکوي، خلکو ته شیرینی توضیح کوي، داسې کوي. خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نه هېڅ خبره به هم نه وه، دغه وی وی وه نو هېڅ خبره به هم نه وه.
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه، چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي، خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي. کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو، بیا ورو ورو غټېږي، په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې، ستا غږ به لوړ نه وي، له حویلې یا له کوټې باید ته غږ راونه وځي، هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې. دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي؟
دا سل فیصده د نجلۍ ځپل کېږي، ځکه چې دا خو بالکل بېخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانه شي، جلکۍ باید خبرې ونه کړي. څومره هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي، نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خپله د تا د خپل د ژوند تصمیم ونه کړي. نو دا سل فیصده د روحي له لحاظه ځپل کېږي. موږ اکثریت نحنوی فیصد ښځې په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري. ولې دوی همیشه ځپل شوي دي؟ اوس موږ یعنی نن مینه څومره ځینې ولایت ته زه تللې یم چې هلته جنوکۍ دا د خپل دسترخوان په سر نه راځي. یعنی مور او پلار ناست دي، ورونه ناست دي، خو جنوکۍ په هغه دسترخوان باندې نه راځي. هغوی بېله هماغه اشپزخانه انګان دي، خو بېخي انګان ته څوک توجه نه کوي چې آیا تا ډوډۍ وخوړو که دې ونه خوړو، ناست دي مور دی و که نه. په هر برخ چې موږ دا موضوع موږ مطالعه وکړو، ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته.
بله، کله چې دا بیا ودیږي، د خاوند کور ته ځي، هلته هم له ورته مشکل سره مخ کېږي. یو موضوع دې ته ویل کېږي چې باید د کور کارونه وکړي، ماشومان وروزي، نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره. دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کېږي؟
هلته خو لا پسې یعنی بې ارزښت کېږي، هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي. وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد حتی د کالیو انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي، وایي ته لرې شاته کښېنه، موږ خپله پوهېږو کار ته ښځه یې، ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات موږ ډېر لیدلي دي، ګرځو حتی خپلو خپلوانو کې موږ دا موضوعات لیدلی ده. نو چې ښځه کله چې ودېږي، نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. انګانو ته چا دونه ارزښت نه وایي، کې حتی پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ دغه کوټې ته راوړو، ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نو یا ډوډۍ دې وخوړه نس دې مور دی وکنه دونه سوال وش کنه کیږي کچې شي ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نو نور دغه دې دې څوک سوال هم نکوي
په کورنی چاپیریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي
د سل فیصد یعنی بد اثر کوي بلکې څونه عمر کم وي هغه تسمنګري کې ورته اهمیت ورکول کیږي د همدغه ځینمایشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کې ښځې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ګرانداره ده دا ارزښت نه لري نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودیږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ د کالک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنی دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده مونږ تاسو کې هېڅ هغه نه لرو نقش پکې نه لرو دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ورنه کړي د خپل دادی کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نشي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق کړي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هی کله کړکېش به منځته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي
مېرمن سیما ستانګزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوی چې په خبرې څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یو ځان خپل کورنۍ ته ترسره کړی دي لا غلی ستانګزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو اوریدلو ته را بولو
دا هر څه زمونږ د یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي په داسې حال کې چې یو ځل دوی له ځان نه پوښتنه وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم چا نه همیاسې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړې دي چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی ده چا ماته شیدې راکړې دي نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي چې نجونو ته ارجحیت نه ورکوي خو زیاتره علاقمند دي دي چې باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واقدار ګڼي هغه د کور صلاحیتمند ګڼي هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو خلک ولري حساسیتونه له همغه پایل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته د څه انګیزه ورکړي ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي مثلا هغه هلک د څه مه کوه هغه مثلا خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته یوه جلۍ ته نه باید د څه وکړي ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې آیسته آیسته مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې نجلۍ نه برتره یې ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې نجلۍ لوړ ده او هغه هم همیشه له همدغه نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټیږي او تل د جلیانو یا د ښځینهو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه په ښارو کې هم موږ متحدان او د لهغه ماشومتوب نه مثلا د انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړي کړي.
بله کله چې انجلۍ نړۍ ته راشي لغه روس نام ځینې قویدات په دې باندې وځ کیږي، مثلا مجلس کې نه پریږدي چې کینی وای ته انجلۍ په ډیر وړکی سندې ته ټیکرای ورپسر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ نه پورته نشي ځکه انجلۍ. په دې اکله څه وایې؟
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایډیاوي دي، هغه غلط مفکورې دي. سلام ماشومتوب نه مونږ په کور کې د ترویجو د رایج کوو، دا مثلا همغه انګیزه ورکوو کینی هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده، خزینه ده، ته هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعات نه پوهیږي. خو دا مونږ غټانو سره ته د انګیزه ورکوو، همغه د مونږ د لامغه انګیزه سره راغټوو. د جلی حق ده ده او د هلک حق ده ده. جلی باید همیشه خاموش واوسي، جلی حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډیری مواردو کې په ډیری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډیری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولی او کورنۍ ته ډیره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کیږي. سره له دې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منځوي کړو او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ورتنګه کړو او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کیږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور د خپلې روزلې ده همدا انګیزه ورکړي، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري او د زوی او د لور ترمنځ متفاوته چلند ترسره کوي.
بله کله چې بیا د واده مرحلې ته رسیږي، کله که خواستګار را جمله الدین پوښتنه نه کیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه یې غواړي، دغلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
ډیری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي. په داسې حال کې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو، په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاسې چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده. بیا مونږ که داسې یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورم دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړي راشي په دسترخوان کینی، په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري؟
په کلي او بانډو کې ما ویل بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری، بیا په ښارو کې خوله تر یوه حده حل شوې ده. خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ به ته نه یوازې په کلي او بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې دا مشکلات لري. ورځ تر بلې نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات رازیږوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده شي او له هغې نه کار واخیستل شي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کیږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ کله شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغه نه بیا استفاده کوو. مونږ دوه ځلې قرباني شوي، یو ځلی مثلا هغه موضوع سه د حساب شریعت مونږ تر کړی زمون کورنۍ نه راکوي، یو ځلی بل هم زمونږ هغه دود دستور سه ده بیا هم زمون کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چیرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو ګازو دې ته زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو به هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله، نو ما په دې باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ راتلله او هره ورځ مې مزه یو غټه میمنی به جوړه کړم، ټول دوستان یې ځان به راوغواړم. هر څوک که مثلا توفه لري، هر څه لري ماشوم لپاره، دا خو زموږ ستاسو فرهنګ دی او دود دی، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي، بیا دوستان یې راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې دا شوشش ونیو، کله څه زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نه سم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه ویلې نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل دې ما ته دې ولې نه نیوله. یعنې زه چلی ومه، ما ویل زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ور خرابه کړم، څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کومه.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي تر هغه چې له کوره وځي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایئ ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسې وړاندې کړه، له خپلو تجربو نه بیا څه وایئ د خلکو ته؟
فرشته جان، ما هوډ وکړ چې ما ویلې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم، دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري، کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی، همداسې مې درلودی.
بله،
مور پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله، هر څه مې ور برابر کړله. چې دا اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی. زه ځکه ما ته لونې ډېرې بازي کړي، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنې دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې هدیه یې مونږ ته راکړې.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت دی، مننه.
خدا سی کسان همشته چې دوی دی هلک او جلی تر منز توپیر نکوی، زکه دوی دی اسلام دی دین پاکل معلومات لري. پام دیاره ده ننگرهار ولایت یو تن او سیدون که چه نغواری نومی پخ پراوانه که یاد شی لمونگ سر غگید رای دی.
زمگ غختنه داده چه لطفاً دخپلو انجونو او دخپلو هلکانو تر منز توپیر مکوی، زکه دی اسلام مقدس دین داوری دی چه تاسی حقوق ورکړي هم جنکو تا و هم هلکانو تا. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسې په ټولنه کې نشته او دا د دغسې بدبختۍ او درپدریو سبب کیږي. کله چې په یو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې په یو کورنۍ کې ښځینه اولاد پیدا کیږي، دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږم ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور داسې ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپله کتلې هم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي. او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه، یعنی مطلب ښځینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي، دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي. یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هېڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې پاکل خبرې کوو او دا به هم وورو چې ولی د طالبانو په نظام کې په خځو باندې یو په بل پسې بندیزونه لګیږي او دا بندیزونه به بل اخره افغان وګړي څتال کړي. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون استاد عصمت الله زازای.
زه غواړم چې لمړی د علم د تحصیل په اړه یا د پوهې په اړه یو رڼا مشوره وکړم. د قرآن په ځینو آیتونو سره د شمه آیت کې الله جل جلاله ملایکو ته وویل چې زه غواړم د ځمکې په سر باندې یو خلیفه پیدا کړم یا وټاکم. نو ملایکو ورته وویل چې آیا ته داسې څوک پیدا کوې چې د ځمکې نظم بدلول کړي یا فساد به ترویج کړي او یا هم ویګي به توی کړي؟ ستا د ستاینې لپاره موږ باس یو. الله پاک ورته وویل چې زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. همدغه چې کله الله جل جلاله نو اوس روزنه ستونزه زمونږ سره مخامخ په ټولنه کې هغه دا چې د نجونو تعلیم نه د ښځینه تعلیم نه چې موږ روزنه ستونزه ده چې مثلا پوهنتون د نشتوالی مثلا مرکز انسټیټیوټ د نشتوالی د نشتوالی هر ډول علم زده کړې دی ولې یو ډول محدودیت وضع شوی ده داسې شوي دي چې دوی شپږم ټولګي په مثال دوی صلاحیت لري چې علم زده کړي هغې نه پورته دوی نشتوالی کوم ځای یعنې تقریبا تخمین نه ویلو شو چې هغه سنډه تقریبا چې دې وخت کې یو جلی مسه دی بلوغ سره رسیدي شپږم ټولګي پورې او دې نه پورته دوی مثال حق نه لري چې تحصیل وکړي نو داسې یو ډول خبرې ورته دي چې دوی هم په سیستم باندې کار روان کړی ده او دا سیستم ډېر زیات تقریبا کلونه وته لاته دوه کاله پېښ کړل خو دې ته مثلا په تمه چې کله به دوی بالاخره فرمان ورکړي یا څه دروي چې څو هغه مکتوبونه بېرته پیل شي تاسو پوښتنه چې وا هغه د علم د ارزښت پورې وا نو دې خطر نه وښتل چې د قرآن د ایتونو څخه دغه بحث وکړم د بقرې څخه د شم یا دشم د دشم ایتونو څخه باندې رڼا واچوم دا تفسیر وایي البته چې دغه کار چې الله جل جلاله وکړ او دا د هدف دی نه څه وو چې څو ګټې موږ ویل دا د علم یو دغه ارزښت پورې څو چې علم لري هغه ته باید احترام وشي او د هغه څو چې پوهېږي نسبت څو چې نه پوهېږي دوی ترمنځ ډېر فرق دی البته زه هم د افغان په ځینې ایتونو کې اسلام دومره ارزښت علم لپاره ورکړی ده چې تقریبا د 800 څخه زیات د علم د پوهې کلمات په قرآن عظیم الشان کې ذکر کیږي دا خپل د علم لپاره د اسلام مبارک دین الله جل جلاله هغه لوی ارزښت چې علم یا پوهې ته ورکړل شوی دی نو موږ دینا مثال موږ نشو کولی چې خپله په دې کې کوم استدلال وکړو چې ما په نظر دغه ارزښت لري یا مثلا یو بل څه راپورته کیږي وایي چې علم هېڅ ارزښت نه لري باید هغه بند کړو یا مثلا جزا ورنه کړو نو هغه څه چې اسلام ویلي هغه څه قرآن عظیم الشان ویلي هغه موږ ته تر ټولو لوی ثبوت دی چې موږ په دې باندې اعتقاد وکړو وایي چې هو علم ډېر ارزښت لري په اسلام کې هم د علم ارزښت دا ډول دی چې علم روښنایي ده او بیمی یو جهل دا یو پرندیتوب دا مثلا څوک چې یو نابینا وي په دې ډول باندې یو تیارو غوندې معرفي شوی هغه څوک چې هغه ټولنه کې علم نه وي دا په دې باندې دا خلک ړانده دي بې علمه خلک جاهل دي البته
بله استاد په داسې یو وخت کې چې تاسو د علم ډیر زیات ارزښت بیان کاغام د اسلام د دین پر وړاندې او په دې وروستیو کې اکثره د موږ تاسو کسان په دې مسایلو باندې پویږي دوی زده کړې کړي کله چې یو پوه انسان دوی دا ډول په کور باندې کینوي او زده کړې نه پرېږدي په دغه شخص باندې هغه کینجلې وی کار لیکوي په کورنۍ باندې په دوی باندې څومره بد منفي اثر کولای شي
چې دلته رامنځته کېږي هغه د علم نه شتون ده یوازنۍ هغه ستونزه ده هغه کورنۍ ته رامنځته کېږي تاسو وګورئ چې هلته د علم کچه ټیټه ده نو هغه کورنۍ تاسو وګورئ که چېرته یو مور یا پلار مثلا باسواده وي انجینر وي ډاکټر وي یا بل مسلک ولري یعنې یو علمي سړی په ټوله کې موږ ویلی شو که نه یعنې سرکار ټول علم پوهې سره وي په دې ټولنه کې د دغه ستونزې فیصدي ډېره کمه ده نو دغه فیصدي ستونزه یوازې هغه کورنۍ کې زیاته ده چې مثلا د علم کچه خپله د تعداد ده مثلاً ټیټه ده نو تاسو وګورئ یوازنۍ ستونزه دغه خلک خپله سواد نه لري د علم په ارزښت یو څوک داسې زه ژوندی مثال درکړم ژوند یو څوک مثلا چې څه ونه لري د هغه په ارزښت به څه پوه شي مثال تاسو درکړم د دې ټول مکتوب ونه پېژني مثال د ټکنالوژي سره څوک مثال سرکار ونه لري کار ورته باندې شي هغه به د ټلیفون یا مثال دغه تاسو ګورئ د اوس ارتفیشل انټلیجنس موږ ورته وایو مثال ورکړو دې سره څوک بل کار ونه لري چې هغه کارونه چې اسانه وي ورته لاسرسی ونه لري هغه به د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا یا مثال د ټلیفون یا کمپیوټر ارزښت په اړه څه پوه شي نو دا یو ژوندی مثال ده کورنۍ چې اکثره د علم کچه ټیټه وي پلار یې علم نه لري ورور یې علم نه لري یا مثال په کورنۍ کې په ټوله کې دوی د علم څخه یو لرې کورنۍ اوس پاتې شوي مصیبه نو هغه وخت دغه مشکل ستونزې معمولا په داسې کورنۍ کې رامنځته کېږي نو زه فکر نه کوم چې هغه څوک چې د علم ته ډېر لاسرسی ولري یو ښوونکی اوسي یا د علم څخه خپله ګټه لیدلې وي دا پوه وي چې علم څومره ما ژوند کې رڼایي راوستې ده او څومره سهولتونه اسانتیاوې راوستي نو فکر نه کوم داسې څوک د علم په کور کې مثلا د خپل خور ورور یا مثلا داسې خلکو د علم مخنیوی وکړي
دا وضعیت کم دسی دوام و کادا با پا افغان کورانه باندی افغان زدکون کو باندی چوم را بد ناوره اثر نور لا زیاد وکری اوه دا با جبران سی؟
دیر زیاد متاسفانه تاسو وینه ده علم سخه یا طولانه باید تقریبا یعنی یا ورز هم شاید پاکتی نشید ملاخبه دا یونه یا دیمیاش یا دیکلونه دا خور بیر زیاده ده
بله.
کراسو دیتا تاسو کورنۍ ته اشاره وکړه چې دوی خپله په خپلو نجونو باندې درس نه وایي، بیا تمه لري چې باید ښځینه ډاکټرې ته ورولي. اوس خو وضعیت دغسې راغلی ده چې ښوونځي د نجونو پر مخ باندې تړلي دي. کورنۍ پر ځای د دې چې خپل اولاد له درس لیک لوست نه منع کړي، دوی څه کولی شي چې یوه زمینه په خپل کور کې ورته برابره کړي چې ادې اقل که ډېر څه نه وي هغه د ښوونځي په اندازه نه وي، کم خو یو څه دوی زده کړي.
تاسو ګورئ جالبه خبره دا ده چې دوی مثال محدوده په دې باندې وضع کړي چې مکتب یا ښوونځي ته لاړ نه شي یا پوهنتون ته لاړ نه شي. جالبه خبره دا ده چې دوی اکثره وخت دې ممانعت هم کوي چې دوی باید کور څخه ونه وځي یا بل مدرسو ته هم لاړ نه شي، نو دا ممانعت هم دوی وضع کېږي. خاص د مکتب مثال ښوونځي یا پوهنتون څخه تېر دا مدرسه خو مثال د اسلامي ژبه د ادا او د علم زده کړه چې دا بته دیني علم دا خاص په هر چا باندې، نو البته ټول علوم فرض دي. تاسو ګورئ قرآن کریم کې چې کوم آیتونه راغلي دي ټول یا ایها الناس ایها الذین دې باندې راغلي، دا دې باندې چې دې ټول شامل دي. څه دې ویل چې اینا نو یا مثال یو مشخصه ده د اشاره شوی دا دې باندې بخش زه هغه آیتونه چې دې خزي مثلا دې له ګور دي پاره راغلي دي، نو ټول دې چې راغلي دي چې دا ټول انسانان ته ټول بشریت ته دې اشاره ده. نو یو واضح آیت تاسو ګورئ چې قرآن الرحمن کې ویل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم ای هل یسوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، نو تفصیل دی راست چې آیا هغه څوک چې پوهیږي تر هغه څوک چې نه پوهیږي برابر دي؟ دا په دې باندې موږ ته ډېر لوی درس دی. عبارت په دې باندې چې موږ باید تاسو نه وي کنه نه وي تاسو باید وکړي او که هغه رښتیا کوي، نو که چېرته هغه نارینه هم وي خپل تحصیلات ولوړو شي کنه زنانه هم وي دا کار وکړي. نو راځي تاسو پوښتنې په امریکا باندې په تاسو سره داسې یو څه شته دي خو بل مسله به بله ده. ځینې کورنۍ هم لري چې هیڅ مسله نه لري، دا به څنګه وکولی شي چې مثلا خپل کور تحصیل ورکړي؟ حتی تاسو وګورئ بدبخت نه
بله استاد، په دې وروستیو کې په میرمنو باندې محدودیت یو په بل پسې لګیږي، مثلا درسونه دوی منع سولې، کارت پرې نه ښودل سولې، تفریح پارکونو نه منع سولې، ورزشي کلبونو نه منع سولې. نوی تازه یو بل امر سوی ده چې نور د سینګارتون ته هم نه ځي. تاسو په نظر دومره قیدګیری، دومره تنګول بالاخره د افغانستان میرمنې به څه ته مجبوره کړي؟
تاسو ته واضح معلومه ده چې اکثره متاسفانه کویلات نه یوازې په خزانه وو بلکې اکثره د کویلات په نارینه وو باندې هم وضع کېږي. مثال باید ګیري پرېښودل شي او رقم بي مودال د مثلا دوی په زړه کې پروت هغه چې موږ خوشبخته الحمدلله مسلمانان یو سلاد باید پر ځای کړو، خو په زور باندې فکر نه کوم ځینې مسایل تدبیر شي. خو تاسو د پوښتنې په رابطه باید ووایم چې زمونږ خزینه البته دا مجبوره کېږي چې مهاجرت وکړي. تاسو ګورئ زمونږ اوس میلیونونه میلیونونه خزینه او نارینه دي نو مجبور شول عارې شول چې دوی خارجي هېوادونو ته مخصوص غربي هېواد دوی مثال دوی ته ویزې ورکوي په یو نوم بل نوم باندې اوس ته ځي مثال وایي تاسو دلته راشئ آزاد نوم کولی شئ. دا ډېر منفي تاثیر لري زمونږ هغه مغزونه چې دي هغه تحصیل کرده خلک چې دي هغه ځي په تنګي دي کارونو څخه دا د ما بازار دا ډېر لوی محدودیتونه دي. خو خوشبختانه ویلو شو چې امید شته ده، هیله شته ده او کوششونه هم روان دي، نو زه فکر کوم چې شاید دا محدودیتونه به کم شي انشاءالله. او لرې نه ده چې مکتبونه به هم پیل شي، دوی کوم پلان چې لري او کوم سیستم باندې دوی نه پوهېږم وایي کار کوو څه کوو، نو دا به انشاءالله ټول له منځه لاړ شي. خو یوازنی دلیل دا ده چې دغه منفي تاثیرات چې دي دا یوازنی دلیل چې ډېر یو هېواد ته دي دا مهاجرات تلاش کړي چې هغه ځان وباسي خارج ودن دلار شیم سایه ودن که مهاجر شید چی اکثر من بلیلی نسل اگوش پراتا هم دیل که ایران پاکستان تا تاجکستان دغه نور غربي وادونو ته اکثر لاړ هم بل او اوس هم ځینې مثلا موقع ورته مسئدي کې تر څو هېواد څخه وځي.
کله چې په یوه ټولنه کې د ولس هغه خپل بشري او اساسي حق ورنه اخیستل کیږي او دوی مجبوریږي چې دوی مسافرت ته مخه وکړي، دا د حاکم نظام او د خلکو ترمنځ واټن څومره زیاتوي؟ نو مسافرت خو د حل لاره نه ده، دوی چې مسافر وي تر څو وخته به مسافر وي، په خپل یو حاکم نظام ته څومره توان رسولی سي؟
بالکل ډیر ښه پوښتنه تاسو یې نه موږ د چیر د 10 سره مسکی کې د پریمو چې موږ زو سل کال او نیم سل کال مخکې پاریس ته د پریمو چې دا یو امپراتوري نظام کې دی، یم سال دا د سو نظام کې دی، د امپراتوري نظام کې دی صدري. نو په باندې دوی خلکو د نظام ترمنځ فاصله زیاتیږي. نو په داسې حال کې چې اوس یو ودونه د دې فاصلې په لمزه وړلو کې مثلا حقوقونه کې ویلا فاصله بيخي الله صفر شوې ده. حاکم په غربي هېوادونو کې یو نور هېوادونو کې په دې ډول ده خلک دا دي خلکو باندې ګرځي مثلا خبرې اترې کې مجلسونه کوي، داسې مسله ده فاصله بيخي بله منځه وړې ده. نو دا خو طبیعي خبره ده که چېرته مثال یو نظام یو طرفه شي فاصله خو طبعا زیاتېږي. نو دغه یو په غټ بحران ته وځي. تاسو وویل اکثره هېوادونو کې معمولي خبرې باندې خلک راپورته کېږي، دولت سره ځان وهي، ظاهرات کوي، حتی دولت دوی ته مجبوره کوي تر څو کار وکړي. دا خو طبیعي خبره ده، د نظام او د خلکو ترمنځ فاصله یعنی تر دوی بې حده له منځه ځي. د افغانستان یو له هېوادونو څخه دی چې اکثره وخت دوی نظامونه نه دي توانېدلي چې دغه فاصله را لنډه کړي. تاسو وګورئ تېر نظام به څه شي مثلا سقوط وکړه. په همدې سقوط وشو چې مثلا ځینې خلک مثلا جدا شول، ځان ته مثال ولایتي ولایتونه کې نظامونه اعلانول، چاوي چې فلانی ولایت زما ده، چاوي فلانی ولایت زما ده، ځان کې نظامونه اعلانېدل، ملکو طایفي باندې همدغسې هېوادنې دلیل تاسو که چېرته اتفاق د هر وي فاصله د خلکو د دولت ترمنځ کمه وي، دا خپله یو نظام د بقا سبب ګرځي. یو سیاست کې مثال پیشرفت او پرمختګ راځي، دا له دې سبب کېږي چې یو هېواد مثال بې حده پرمختګ وکړي. موږ ژوندي مثالونه وینو، موږ مسایح هېواد لري، خو برعکس که چېرته د خلکو او د ملت یا مثال د دولت ترمنځ یا د نظام ترمنځ فاصله رامنځته کېږي، هغه دا دي چې ځینې ناموافقتونه مخالفتونه دي چې مثلا اقلیت او اکثریت وي. اوس ته موږ وګورو نظام چې دا یو اقلیت ده،
ډېر زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ. قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبري وشولې او موږ سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازي تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.
خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکالی وی خبر د افغان وی ستائی دون منا د افغان د پختان ستائی دون منا د افغان د پختان او بنم علما کئ چوکرا کی مانا علما کئ چوکرا کی مانا ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ عجب ولمن سر سر بویاوی شاو خوا ولاڑا دا سلور کنجا دنیا پاڑا ور تخان دیدار کی غاڑد ملاوی لویا نندار وی دکھا بل پو آریانا لویا نندار وی دکھا بل پو آریانا نم الما کئی چوکرا کی مانا گوپینم الما کئی چوکرا کی مانا خان شہید وی باچا خان وی دلرو پر راج ما ٹول ملی قہرمانان وی شیر شاہ وی احمد شاہ وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی وای مرگے شدے د غلام تر ژوندانا وای مرگے شدے د غلام تر ژوندانا روتیم سر می یخے د خپل یار پزنگانا روتیم سر می یخے د خپل یار پزنگانا او بنم ادما کئ چوکرا کی مانا او بنم علما کئ چوکرا کی مانا